کله مون ستړي مشه افغانستان کې د شپې نه بجېري تاسو اوس موخه کله ساتي رادیو نه څلې لږ ساته اوریدل شي ته ما خام لوش بګو د سار تش بګو په منځني څه په دول شپګنی وي او د سار لوش بګو د ما خام تش بګو په لاندو څه په نو نسې ویش او پینځه ویش مترو د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو ښځو وضعیت اندېښنې وړ وبله. دې وزارت ویاند میټو میلر پرون په خبري غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چوایا متحده ایالاتونه به د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ له غوښتنې سره سم له افغان ښځو سره د طالبانو د چلن په اړه د څېړنو ملاتړ وکړي. په ځواب کې ویل د دې مشخصې قضیې په اړه څه نه شي ویلی ځکه پرې خبر نه دی، خو زیاته یې کړه واشنګټن بیا بیا ویلي چې په افغانستان کې له ښځو نجونو سره چلند د خواشینۍ وړ ده. خغلی بینج د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 55مې غونډې ته په خپل روستي راپور کې ویل په افغانستان کې د ښځو نجونو له حقونو جدي سرغړونې دوام لري او د ده په وینا دې وضعیت د جنسیت په اساس د تعقیب او جنسیتي اپارتاید اړونده اندېښنې او بحثونه راپورته کړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر او د افغان ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر ایکس شبکو په جلا بیانونو کې د ښځو د حقونو د فعالې بنفشي عقوبیته د زړورې ښځې د جایزې د ورکولو ستاینه کړې. کرن ډیکر لیکي چې د ښځو او معلولو افغانانو د ملاتړ په خاطر لاغلي عقوبی څخه مننه کوي او رینا مری بیا د معلولو ښځو د حقونو د دفاع په خاطر هغه ستایلې ده. یعقوبی د هغو ښځو په ډله کې و چې پرون په سپینه ماڼۍ کې د ځانګړو مراسم په ترڅ کې د زړورو ښځو جایزه ترلاسه کړه. هغه چې نابینا ده په 2008 کال کې له خپل میړه سره په ګډه په افغانستان کې د رحیا په نوم یو بنسټ جوړ کړ چې نابینایانو ته یې روزنیز او د ځواکمنېدو پروګرامونه برابرول. هغه یعقوبی اوس له افغانستانه بهر هم د معلولیت لرونکو افغانانو او نجونو د زده کړو د حقونو لپاره فعالیتونه کوي. د طالبانو حکومت په هیواد کې د نیالګي او کینولو د کمپاین د پایل خبر ورکوي وایي چې په تیرو دوو کلونو کې میلیونونه نیالګي کینول شوې دي. پخت خبري ژانس چې طالبان اداره کوي نن د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت د سرپرست عطاالله عمر له قول خبر ورکړی چې وایي په تیرو دوو کلونو کې د هیواد د سمسورتیا او ښکلا او د چاپیریال ساتنې په هدف 2 میلیونه نیالګي کینول شوې دي. د طالبان د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په دې مناسبت ویلي چې کابل ته د پنجشیر د سیند اوبو د بهیر د اړولو هڅې روانې دي. هغه له کابل ښاریانو غوښتي دي چې د اوبو له بې ځایه لګولو دي ډډه وکړي. د حماس سختدریزه ډله وایي چې استازي د سولې د منځګړو د غوښتنې په اساس د اوربند موافقې په اړه د خبرو د دوام لپاره په قاهره کې پاتې کیږي. د ډله چې اروپایي ټولنه متحده ایالاتونه یې د یو تروریستي ډلې په توګه پیژني د څرګندونې داسې مهال کوي چې د تیرو دوو ورځو په خبرو کې کوم پرمختګ نه دی شوی. په قاهره کې په روانو خبرو کې مرکچیان په غزه کې د 40 ورځو په مخه د اوربند ټینګولو لپاره هڅې کوي. د پلان له مخې د دې اوربند پر مهال به حماس اسرایلي برمته شوی خوشی کوي او بشری مرستې به روانه اونۍ د روژې له پیلودو مخکې غزه ته پرېښودل شي. او د امریکا پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ تمه لري چې نن د سوپر سشنبې په نوم د ولسمشرۍ د انتخاباتو په مهم پړاو کې خپلې یوازینۍ سیالې نیکی هیلي ته قطعي ګزار ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د انتخاباتي سیالیو په مقدماتي پړاو کې نن په 15 ایالتونو کې د رایې اخیستلو مهمه ورځ ده. ټرمپ چې له جنۍ دوسیې سره سره په جمهور پال ګوند کې د نن انتخاباتو کې بریالی روان دی له میرمن هیلي پرته ټول سیالان یې له مخې لري کړی دي او په دې لوی ډګر کې یوازې دا دوه کاندیدان پاتې دي. نیکی هیلي چې په خپل پلارني ټاټوبۍ جنوبي کارولینا ایالت کې د ټرمپ وړاندې ماتې خوړلې ژمنه کړې شوې تر سوپر سشنبې پورې به مبارزې ته دوام ورکوي، خو د نننۍ ورځې لپاره یې د کمپاین کومه غونډه نه ده پلان کړې. تاسې خبرونه واوریدل وړاندې په دې خبري خبرونه کې را سره دا مطلب اوریدل شي. د طالبانو حکومت ځینو چارواکو ویلي دي چې له وروختونو وروسته یې هغه لارې پرانیستې دي چې د وروختونو له کبله تړل شوې وي، خو په نورستان کې بیا یو شمېر کسان شکایت کوي چې له هملته لارې تړلې دي.
خو هغه خلک چې مریضان دي یا خوراکي اړین توکي ورسره ختمې وي او کلی کې بند پاتې دي او علاج معالجه لپاره او د رمضان مبارک میاشت قسمه قسمه خوراکي مواد اخیستو لپاره کړی نه شي وته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي دي چې واشنگټن چمتو ده د افغان ښځو لپاره ملاتړ ترسره کړي او دوی افغانستان ته بشري مرستې چمتو کړي ده. چې تر اوسه پورې امریکا د افغانستان لوی بشري مرسته کوونکی دی که نه وړاندې په دې اړه درته جزئیات لرو. همدارنګه د هغه افغانانو اندېښنې هم در سره شریکوو چې اوس عربي هیوادونه ویزې نه ورکوي.
دلته کار روزګار نشته، وخت مې د عربي متحده امارات ویزه پیدا کړم خو بیخي مشکله ده.
تاسو د افغانان ولی ویزه نشي ترلاسه کولای او د عربي هیوادونو ولی ویزې نه ورکوي وړاندې په دې اړه درته جزئیات درکړو. نور مطالب هم شته، نړیوال مسایل ته هم تمکی وکړو. وخت پاتې شو، ستاسو پیغامونه هم راغلو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې موزه فتید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربان یو. د طالبان حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي هغه لړې لارې او سړکونه یې بیرته پرانستې چې وروسته یې وکړي د واورې ورېدنې له امله تړل شوي وي. دا وزارت داسې مهال د خبر کوي چې تېرې اونۍ د افغانستان د یو شمېر لویو لارو په ګډون د ځینو ولسوالیو لارې هم د واورې ورېدنې له امله وتړل شوې. تفصیل امید زهیر مل اورو.
د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت خبر ورکوي چې په تیرو څو ورځو کې د هیواد یو شمېر لوی لاړې او سړکونه چې د واورو اورېدنې له امله تړل شي وو بیرته پاک کړي دي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حقشناس نن په خپل اکسپانډر کلی د یو شمېر لوی لاړې او سړکونه چې په تیرو څو ورځو کې د واورو اورښت، طوفان او واورې خوېدنې له امله د ترافیکو پر مخ تړل شي وو پاک کړي او بیرته پرانستې دي. هغه له خلکو او موټر چلوونکو غوښتي چې د زیانمنونکو سیمو څخه د تېرېدو پر مهال د ژمني توکي او د وسایطو لپاره د زنځیر یا چاین له ځان سره ولري څو د دل قوله له زړه بوګنوونکو پیښو مخنیوی وشي. تیره او روانه اونۍ د سالنګ د لویې لارې په ګډون په نورستان، کونړ، غزنی، فاریاب، بامیان او فراه کې یو شمېر لوی او د ولسوالیو لارې د واورو او طوفانونو له امله تړل شوې دي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت بیا تېره ورځ وویل چې د واورو او بارانونو په پایله کې د غر خوېدنې او سیلابونو راوتو له امله 9 تنه مړه شوي او 10 نور ټپیان دي. د دې وزارت ویان ملا جانان سائق نن لږمنو سره سره په دې شمېرو کې د بدلون په اړه وروستي جزئیات ازادي راډیو سره شریک نه کړل. راپورونو پر بنسټ په دې وروښتونو او سیلابونو کې 610 کورونه هم تخریب شوي او نږدې زر سره ساروی هم لمنځه تللی دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې د ورسیو بارانونو او واورو له امله یې ځاني او مالي ځان لیدلی وای تاواني شوي ډېر د خو مرستې کمې وررسېدلی دي. د نورستان یو اوسېدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي او دوه اونۍ وړاندې د کورنۍ یو شمېر غړي د واورو له امله د ور خوېدنې په پیښه کې قرباني شوي ازادي راډیو ته وویل
یو څه کومکونه شوي دي خو هغه دوی دپاره بسنه نه کوي. هغه په ډېر په کمه کچه دي. دلته ډېر خلک راغله د مختلفو اداراتو نه دلته ډاډې ورکړه چې موږ به تاسو سره همکاري وکړو، کومک وکړو. نو هغه عاجلې مرستې هم تر اوسه نه دي شوې. وعدې وشوې، هسې غولونه وه او ټول په خپله مخه لاړل. بیا نه چا پوښتنه کړې او نه تر دې دمه کومه مرسته شوې.
د بارانونو او واورو له امله یو بل لویه ستونزه د لارو تړل کې دوره چې خلک یې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي دي. د پارون یو اوسېدونکی حیات الله
د دې وارخ له امله مختلف خلک، هغه خلک چې علاج معالجې لپاره همدارنګه نور خوراکي اړین موادونو اخیستو لپاره کته همجوار ولایتونو ته سفر کړی و دلته بند پاتې لارې بندیش لا مره.
په ورته وخت کې د طالبانو حکومت او اوبو برېښنا وزارت د قبل 15 متر ول 10 منټې د افغانستان د سندیزو حوزو په ځینې سیمو کې د اوبو د کچې د لوړوالي او د سیلابونو دراوتو په اړه خبرداري ورکړې ده. د وزارت په خپل اکسپانډ لیکلي چې د افغانستان په جنوب او لویدیځ کې د ډیرو بارانونو او واورو امکان شته چې احتمالا د عملی د سندیزو حوزو د اوبو کچې پورته شي او تر څنګ سیلابونه راشي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته واشنگټن افغانستان ته د بشري مرستو تر ټولو لوی چمتو کوونکی هیواد دی. دا چې څنګه ورزو تفصیلي په راپور کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند متیو میلر وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته واشنگټن لا هم له افغانستان سره د مرستو تر ټولو لوی چمتو کوونکی هیواد دی. هغه د دوشنبه په ورځ د مارچ په 4مه په یوه خبري غونډه کې زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو دوام ته ژمن دی. میلر دا هم وویل د دغو مرستو دوام د افغانستان د لوی اقتصاد پورې اړوند مسلو سره د مبارزې یوه لاره ده. دغه په وینا امریکا په تیرو دو کلونو کې له افغانستان سره څه باندې $2 میلیارډ مرسته کړې ده.
متحده ایالات د افغانستان د خلکو ملاتړ ته ژمن دي. یوه له هغه لارو څخه چې موږ دې کال ته دوام ورکوو د لوی اقتصادي مسلو حل کول دي، کوم چې د اوسني بشري وضعیت لپاره اغېزمن اړین ثبات چمتو کوي او د ډېرو هغو مسلو په کمولو کې مرسته کوي چې نولس په افغانستان کې د بشري ناورین لامل کیږي. موږ افغانستان ته د بشر دوستانه مرستو تر ټولو لوی چمتو کوونکي یو او د 2021 کال اګست مو د افغانستان خلکو ته د ژوند ژغورنې او دوامدارې مرستې په برخه کې له $2 میلیارډ څخه ډېرې زیاتې مرستې کړي.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د دې ترڅنګ چې له افغانستان سره د امریکا مرستې په اوسني وضعیت کې اغېزمنې بولي، خو ټینګار کوي چې افغانستان د اقتصادي بنسټونو د پیاوړتیا او د خلکو د اقتصادي ژوند د ښه کولو لپاره پراختیايي مرستو ته اړتیا لري. د دوی له ډلې محمد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل د امریکا د متحده ایالاتونو مرستې په افغانستان کې د بېوزلۍ د لا پراخېدو مخه نیولې، خو بشري مرستې د افغانستان د خلکو په اقتصادي وده او د ځان بساینې په برخه کې اغېزمنې نشي تمامېدلی.
کومکونه باید انکشافي کومکونه وي، باید پرمختیایي کومکونه وي چې دا د یو مملکت د پرمختیا باعث ګرځي. موږ په اوسني وخت کې دغه کومکونه چې دوی د بشري او خیریه کومکونو په نوم باندې رالیږي، دا د واړوي پرمختیایي کومکونو ته چې موږ د خپل متخصص با تجربه مسلکی کادرونو په مټ او توانایي باندې دا د افغانستان د آبادی لپاره په کار واچو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر هم د دوشنبه په ورځ د مارچ په 4مه په کابل کې د ملګرو ملتونو له یو چارواکي سره په خبرو کې ادعا وکړه چې لوږه، بېوزلي او بیکاري دوی ته د پخواني حکومت څخه په میراث ورپاتې دي چې کابو کول او له منځه وړل یې وخت او زیاتو امکاناتو ته اړتیا لري او نړۍ باید له انساني پلوه افغانستان هیر نه کړي. خو نړیوالو سازمانونو په خپلو راپورونو کې تل ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته اقتصادي ناورین، بېوزلي او بیکاري بېساري کچې ته رسېدلې ده. په افغانستان کې یو شمېر خلکو هم په وار وار ازادي راډیو ته ویلي چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د دوی اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر سیګار د سلواغې په میاشت کې د دغه هیواد کانګرس ته په خپل درې میاشتني راپور کې ویلي و چې امریکا له افغانستان څخه له وتلو وروسته له دغه هیواد سره په بېلابېلو برخو کې 11.21 میلیارډ ډالره مرسته کړې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان د بشري او معلولینو د حقونو ملاتړ بنفشي یعقوبی له یو شپږ نورو ښځو سره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د 2023 کال د زړورو ښځو نړیواله جایزه وګټله. دا چې ولې میرمن یعقوبی ته دا جایزه ورکول شوې او د دې ترڅنګ نور چا دا جایزه ترلاسه کړې، تفصیلي په دې راپور کې اورو.
د ښځو او معلولینو د حقونو افغان فعال بنفشه یعقوبی په ګډون 12 میرمنو د دوشنبه په ورځ یعنې د مارچ په 4مه نیټه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د 2023 کال د زړورو ښځو نړیواله جایزه ترلاسه کړه. دا جایزه په سپینې ماڼۍ کې داسې مهال د اغلی یعقوبی په ګډون دې میرمنو ته ورکړل شوه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت انټونی بلینکن او د دې هیواد لومړی میرمن جل بایډن هم په دې مراسمو کې ګډون کړی و. جل بایډن د مراسمو کې د خبرو پر مهال په جنسیتي برابرۍ د ټینګار ترڅنګ وویل هغه نجونې او ښځې چې په اغېزمن او ناامنو سیمو کې ژوند کوي له ځانه وړتیا ښیي، تر دې چې له دې تاوتریخوالي په نامتناسب ډول اغېزمن شوي هم دي. هغې زیاته کړه متحده ایالات د هرې هغې زړورې ښځې ترڅنګ ولاړ دي چې د لا زیات ثبات، برابرۍ او فرصتونو جوړېدو لپاره کار کوي. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازي رینا امیری او د افغانستان لپاره د امریکا شاز ظافری کرنډیکر په خپلو اکسپانو بنفشي یعقوبی ته د دې جایزې د اخیستو له امله د مبارکۍ ترڅنګ ویلي اغلی یعقوبی د افغان معلولو وګړو له حقونو د ملاتړ لپاره په داسې یو هیواد کې کار کړی چې څلور لسیزو جګړو پکې ډېر وګړي محلول کړي دي. بنفشه یعقوبی ته د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د 2024 کال د زړورو ښځو نړیوال جایزې ګټل د افغان ښځو د حقونو یو شمېر ملاتړو هم ستایلی دي. د ښځو د حقونو فعالې شکریه بارکزی ازادي راډیو سره خبرو کې د دې جایزې ګټل د ټولو افغان نجونو او ښځو لپاره یوه لویه لاسته راوړنه وبلله.
هر نړیوال سټیج چې افغانان پکې ګډون کوي جایزې ګټي. دا په اصل کې د افغان نجونو او ښځو وړتیا ښیي چې په ډېرو کمو فرصتونو سره تر ټولو غوره جایزې ګټي. کله چې یوه ښځه جایزه اخلي، ویاړ یې ټولو افغان ښځو ته رسیږي.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې سنم کبیری هم ازادي راډیو ته وویل:
اغلی یعقوبی ته مبارکي وایم. کلونه کلونه مې د هغې کړنې څارلې، نالیدلې سترګې او ناورېدونکي غوږونه د افغان ښځو د پرمختګ مخه نشي نیولی. افغان ښځې زړورې دي او هیڅ یو ځواک نشي کولی هغوی خپلو موخو ته له رسېدو
مریم معروف بیا وایي د دې ډول جایزو د ورکړې پر مهال باید په افغانستان کې شته میرمنو ته لومړیتوب ورکړل شي.
انتظار داریم که جامعې جهانی باید بیشتر در اولویت برای
باید له یاده ونه پسو چې نړیواله ټولنه باید په دې ډول جایزو کې هغو ښځو ته لومړیتوب ورکړي چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې دننه د طالبانو ضد مبارزه
کې ولیکل. چې بنفشه یعقوبی چې کم بنا ده په افغانستان کې د هغو ښځو د مدافع وکیل په توګه کار کوي چې له تاوتریخوالي سره مخ وي او په ورته وخت کې د کم بینایانو لپاره د روزنې او هغوی ته د ځواک ورکولو په موخه د رهیاب په نوم یو بنسټ هم په 2008 کال کې پرانستی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړورو ښځو په نوم جایزه له 2009 کال له مارچ میاشتې راهیسې د نړۍ له نویو هیوادونو څخه 190 ښځو ته د هغوی د زړورتیا له امله ورکړل شوې ده. په 2023 کال کې له افغانستان د ډاکټر او د افغان کډوالو د حقونو فعالې ذاکره حکمت د یادې جایزې ګټونکې شوې وه. یو افغانه میرمن داسې مهال دا نړیواله جایزه ګټي چې په افغانستان کې دننه بیا د طالبانو حکومت سره لدی چې ادا کوي ټولو نجونو او ښځو ته یې حقونه ورکړي دي، خو د هغوی له شپږم ټولګي پورته زده کړې منع کړي، په سیاسي او ټولنیز مشارکت کې د هغوی د ګډون مخه نیولې او تر څنګ یې د کار، تفریح او سفر په برخه کې هم په نجونو او ښځو پراخه بندیزونه لګولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
مخکل ویل چې نړیواله موضوع راواخلو. په ترکمنستان کې د ترکمن افغان په نوم د افغاني تولیداتو او محصولاتو نندارتون جوړېدو سره مهاله د کروندګرو میرمنو ټولنې غړې دا کوي چې په دې نندارتون کې د کرنې مسلکي او صنعتي صنعتکارانو ښځو ته ونډه نه ده ورکړل شوې. بل پلو بیا د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په دغې درې ورځني نندارتون کې چې پرون پیل شوی د ښځو اړوند 15 شرکتونو په ګډون تر 300 زیاتو افغانو سوداګرو او صنعتکارو برخه خسته ده. دا شته غندن درتون ته په خپل خزي ورغلې دی وکنه وړاندې درته وایو. خو سرزو غونډي ایران ته د بشری حقوقو ډلو په ایران کې د ادمونو پر زیاتې دوه اندېښنه خودلې ویلې دي چې په اسلامي جمهوریت کې له 2022 کال راهیسې د ادمونو په شمیر کې 340% زیاتوالی راغلی دی. په دې ډله کې 22 خزي هم ادم شوي. د بشری حقوقو فعالان چې په ټولنه کې د ویر خبرول په واک کې د پات کېدو لپاره د اسلامي رژیم یوازینی تګلار بولی وایي چې دغه ډول ادمونه باید ودرول شي. نور تفصیل احمد تکل اورو.
د بشری حقوقو دوه مدافع ډلې وایي په ایران کې په تیرې وکال کې لږ تر لږه 840 کسان ادام شوي چې له 2022 کال راهیسې په سلو کې 340 زیاتوالی ښیي. د ایران د بشری حقوقو ډلې او په ګډه د اعدام پر ضد په پاریس کې ډېره ډلې په دې هیواد کې د اعدام د سزا په اړه په خپل ګډ کلنی راپور کې چنن خپور شوې لې چې چارواکو د ټولو اعدامونو په سلو کې 15 نه دی اعلان کړي. دوی وایي د اعدامونو اصلي شمیر ښایي تر دې ډېر زیات وي، ځکه لسګونه نور موارد د دقیقو جزئیاتو د نشتوالي یا د دوو سرچینو په وسیله د هغو په تایید کې د پاتې راتلو له کبله په راپور کې نه دی راغلي. د ایران د بشري حقونو د ډلې IHR مشر محمود امیری مقدم پر راپور کې ویلي دی چې په ټولنه کې د ویرې خپرول په واک کې د پاتې کېدو لپاره د رژیم یوازینی تګلاره ده او د دې لپاره د اعدام سزا د دوی تر ټولو مهمه وسیله ده. IHR ویلي چې په ایران کې په تیر 2023 کال کې 401 کسانو ته د مخدره موادو په اړوندو قضیو کې د اعدام سزا ورکړل شوې چې دا شمیر د تیر کال پرتله دوه ځلې لوړ دی. په ایران کې د اعدامونو په شمیر کې ناڅاپي زیاتوالی راغلی او د بشري حقونو مدافع ډلې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې او د تیر 2023 کال د اعتراضونو په اړوند د اعدامونو زیاتېدو ته اشاره کوي. دا پراخ اعتراضونه د پولیسو په توقیف کې د بشپړ اسلامي حجاب د نه مراعاتولو په تور د 22 کلنې پیغلې مهسا امینی تر مړینې وروسته پیل شول. د ګډ راپور له مخې ایران 22 ښځې هم اعدام کړي چې دا د نړۍ د بل هر هیواد پرتله د ښځو د اعدام لوړه شمیره ده. راپور یادونه کوي چې د اقلیتونو تناسب هم په اعدامونو کې لوړ دی. سنی بلوچستان د ایران د وګړو یوازې 15% جوړوي، په داسې حال کې چې د اعدام شویو بلوچستانو شمیر 168 ته رسیږي چې د ټولو اعدامونو په 40% جوړوي. په دوی کې تقریبا ټول د مخدره موادو په اړوندو قضیو کې اعدام شوي. راپور زیاتوي چې ځینې اعدامونه په پټه پرته له دې چې د مجرم مدافع وکیل یا کورنۍ خبر وي ترسره شوي، او ځینې نور د رسمي رسنیو لخوا نه دي اعلان شوي. په داسې حال کې چې د اسلامي رژیم د قوانینو له مخې د مجرمانو مدافع وکیل ته باید د اعدام د حکم له تطبیق مخکې خبر ورکړل شي. په ایران کې له 2015 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره تیر کال د اعدامونو یا اشد مجازات شمیر له 800 واوښت. د بشري حقونو د ډلو د راپورونو له مخې ایران د اعدامونو د شمیر له پلوه له چین وروسته د نړۍ دوهم هیواد دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دوی مې نیمه کې درته تاندې څنګ د ځوانانو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې بیرته افغانستان کې دوه راپورونه ته تم کیږو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د فارس خلیج له ګڼو هیوادونو څخه د افغان کارګرو لپاره د کاري ویزو ترلاسه کول ورځ تر بلې ستونزمن کیږي. د شبکې په خپل تازه راپور کې ویلي په هیواد کې د ناوړه اقتصادي وضعیت او بیکارۍ تر څنګ افغانانو ته د کار او استوګنې د ویزو په ورکولو محدودیتونه د کورنیو پر اقتصاد ناوړه اغېز کړی دی. یو شمېر افغان کارګران هم وایي چې له عربي هیوادونو څخه د کاري ویزو ترلاسه کولو کې له سختو ستونزو سره مخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د دوشنبه په ورځ یو راپور خپور کړی چې پکې ویلي له 2018 کال وروسته له عمان پرته د فارس خلیج ډېری هیوادونه افغان کارګرانو ته ویزې نه ورکوي. بحرین، کویت، عراق، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي امارات د فارس خلیج د هیوادونو په ډله کې دي. د دې شبکې په راپور کې راغلي افغانان له کلونو راهیسې د ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان په ګډون له ناامنیو څخه د خلاصون او د کارموندلو په موخه د فارس خلیج هیوادونو ته تګ راتګ کوي، خو د هرې ورځې په تیرېدو یادو هیوادونو ته تګ ستونزمن کیږي. د دې شبکې په وینا افغان کارګران په افغانستان کې خپل کورنۍ او تا د دغه هیوادونو للارې پیسې استوي، او دا کار د افغانستان پر اقتصادي څرخ اغیز لري. د دغه راپور لمخې هغه افغانان چې د فارس خلیج له هیوادونو څخه د کار جوازونه او ویزې لري د کوربه هیوادونو للوري لستونزو او نورو سختیو سره مخ دي. په راپور کې له یو شمېر افغان کارګرانو او د هغوی له خپلوانو سره خبرې شوې چې هغوی ویلي د سعودي عربستان په ګډون عربي هیوادونو د افغانانو پر اقتصادي فعالیتونو سخت قوانین وضع کړي او د مالیاتو او د اوسېدو د جواز فیسونه زیات کړي دي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې متحده عربي اماراتو د څلورو کلونو لپاره افغانانو او 14 نورو اسلامي هیوادونو ته د ویزو په ورکولو بندیز لګولی، او مرکه کوونکو ویلي په وروستیو کلونو کې یو شمېر کارګران له دغو هیوادونو ایستل شوي دي. په دې راپور کې مرکه شویو کسانو ویلي چې په هیواد کې دننه د کاري فرصتونو د نشتوالي له امله اړ دي چې هغو هیوادونو ته سفر وکړي څو د خپلو کورنیو لپاره د ژوند لګښتونه برابر کړي. د خوست ولایت اوسیدونکي نقیب الله وایي د جمهوری حکومت پر مهال په سعودي عربستان کې په ناقانونه توګه کار کاوه، او اوس چې بیرته افغانستان ته راستون شوی د کورنۍ اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، او د دوبۍ په ګډون نورو هیوادونو ته له ډیرو هڅو سره بیا هم د کار لپاره نشي تللی. هغه ازادي راډیو ته وویل
نو موږ غواړو چې لاړ شو کار لپاره، چې کار پیدا کېږي کار پیدا کولی شي نو غواړو چې لاړ شو. خو دلته مشکلات بیخي ډېر دي، ځکه عربي ودونه اوس ویزې نه ورکوي افغانستان ته. ویزې بندې دي، دوبۍ مخکې ویزې وې خو اوس یې ویزې بند کړې دي، نه ورکوي. نو سعودي خو مخکې بند کړې دي، ویزې نه ورکوي. نو مشکلات بیخي ډېر دي، کارونه بیخي صفر دي، اقتصادي وضعیت بیخي خراب دی، خلک ډېر سخت په مشکلاتو کې دي.
د خوست ولایت یو بل اوسیدونکی عصمت الله زدران هم وایي د بیکارۍ له امله عربي هیوادونو ته د تک پلان لري، خو د ویزو په ورکولو محدودیتونه ورستر بلې زیاتیږي.
دلته کار روزګار نشته. وختل مې د عربي متحده امارات ویزه پیدا کوم، خو بیخي مشکل ده. اول خو پیدا کېږي نه، که پیدا دې کړه نو بیا ډېر لوړ قیمت لري. دلته مجبوري چې اقتصادي رسک یا خطر ورته واخلي په ځانو منې، نو بیخي زیات مشکلات دي.
دوی له دغو هیوادونو غواړي چې افغانانو ته د کاري ویزو ترلاسه کول اسانه کړي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي افغانان له څو کلونو راهیسې د کار او سوداګرۍ په لټه کې د سعودي عربستان په ګډون د فارس خلیج هیوادونو ته ځي، او له 2000 لومړي کال وروسته د دوی لپاره دا فرصت زیات شو، خو په 2021 کال کې د طالبانو له بیازلي راتګ وروسته د عربي هیوادونو په ګډون په ډیرو هیوادونو کې د ویزو پر ورکولو بندیزونه زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته د دغه هیواد د خلکو بېوزلي، بیکاري او اقتصادي ستونزې زیاتې شوې، او په سلګونه زره د بېوزلۍ او بیکاري په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله له افغانستانه وتلي او د سیمې هیوادونو ته تللي، چې اوسمهال په دغو هیوادونو کې د جبري ایستنې په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په ترکمنستان کې د ترکمن افغان په نوم د افغاني تولیداتو او محصولاتو نندارتون جوړېدو سره هممهاله د کروندګرو میرمنو ټولنې غړې ادا کوي، چې په دې نندارتون کې د کرنې مسلکي او صنعتکار ښځو ته ونډه نه ده ورکړل شوې. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیا وایي په دغه درې ورځني نندارتون کې چې پرون پیل شوی، د ښځو اړوند پنځلس شرکتونو په ګډون تر درې سوو زیات افغان سوداګر او صنعتکارو برخه اخیستې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د تولیداتو او محصولاتو د نندارتون په دویم ورځ کې د ترکمنستان په اشقآباد ښار کې د ترکمن افغان په نوم جوړ شوی د کروندګرو میرمنو ټولنې شکایت وکړ هغه ښځې چې د کرنې او لاسي صنایعو په برخه کې کار کوي په دې نندارتون کې ګډون نه دی ورکول شوی. د یادې ټولنې مشر ممتاز یوسفزئی د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ښځو ونډه د سوداګرو میرمنو خونې ته ورکړې، او په خبره چې یاد نندارتون ته د کسانو په ورپېژندلو کې دوه ګونې چلن شوی دی.
نو متاسفانه دغه نمایشګاه او دغه د خلکو ګډون په داسې پسې لکه سلیقه ای غوندې وه. داسې کسان معرفي شوي دي چې هغه اصلا تجارت هم نه لري، او هغوی هم تر اوسه داسې یو کمپنۍ نه ده چې ډېره زیات تولید ولري. داسې کسان هلته معرفي شوي دي چې دوی زه فکر نه کوم چې فقط یو جواز اخیستی یا ځینې کسانو جواز هم نه لري.
نوموړی ویل هغه میرمنې چې دوی سره په ټولنه کې سب دي د کرنیزو محصولاتو، غالۍ اوبدنې، لاسي صنایعو او نورو برخو کې فعال دي، او له کلونو راهیسې په دې برخه کې سوداګري کوي. هڅه مو وکړه چې د کروندګرو میرمنو د ټولنې د ادعا په اړه د ښځو د سوداګرۍ خونې د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو بریالي نه شولو. د ترکمن افغان په نوم د افغاني تولیداتو او محصولاتو په نندارتون کې د هیواد دننه او بهر د نورو سوداګرو ترڅنګ یو شمیر صنعتکارانو هم ګډون کړي. د ترکمنستان له مرکز اشقآباد څخه د افغانستان د صنایعو او قانونو خونی سرپرست پرویز حیدری ازادي راډیو ته وویل د دې خونی لخوا د بیلابیلو سکتورونو څخه باندې یو سلو شل صنعتکاران د نندارتون ته ورپېژندل شوي دي.
مخ خپل وړتیا او خود لزموږ یو شمیرتو کې دلته ډیر ښه بازار لري چې پکې وچه میوه، د خوراکي توکو برخه، غیر الکولي مشروبات، خصوصا زیات تعرفې په برخه کې ده چې پر غیر الکولي مشروباتو تعرفه ډیره لوړه ده. د ترکمنستان د حکومت لخوا په غیر الکولي مشروباتو باندې یو سلس سلنه تعرفه اخیستل کیږي.
خاغلی حیدری ویل د دې ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. د ترکمن افغان په نوم د افغاني تولیداتو او محصولاتو درې وزنی نندارتون د دوشنبه په ورځ د مارچ په څلورمه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا د ترکمنستان په اشقآباد کې پرانستل شو. د دغه وزارت د معلوماتو لمخې په یاد نندارتون کې د افغانستان، دوبۍ، ترکیه، قزاقستان، روسیې، ازبکستان، ایران او پاکستان څخه څه باندې 300 افغان سوداګرو او صنعتکارانو ګډون کړی دی. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته وویل په یاد نندارتون کې د 300 سکتورونو افغاني تولیدات او محصولات په 15 غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي دي چې د سوداګرو ښځو اړوند 1500 شرکتونه هم پکې برخه اخیستې ده. خو هغه ونه ویل چې د کروندګرو میرمنو د ټولنې غړو ته برخه ورکول شوې ده که نه. غالی، زعفران، وچا او تازه میوه، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې، د ښځو کرنیز محصولات او لاسي صنایع په دغه نندارتون کې نندارې ته ایښودل شوي دي. د افغاني تولیداتو او محصولاتو د نندارتون په داسې حال کې جوړ شوی چې ډېری سوداګر په ځانګړې توګه سوداګرې میرمنې شکایت کوي چې په هیواد کې دننه د خپلو تولیداتو د پلور لپاره ښه بازار نه لري. دوی په وار وار ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت باید د دوی تولیداتو ته له هیواده بهر د بازار موندنې زمینه برابره کړي او نړیوالو نندارتونونو ته د دوی لار پرانیزي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو ښځو وضعیت اندېښنې وړ وباله. د دې وزارت ویاند میټو ملر پرون په یو خبري غونډه کې د پوښتنې په ځواب کې چې ایا متحده ایالاتونه به د افغانستان د بشري حقونو د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ له غوښتنې سره سم له افغان ښځو سره د طالبان د چلند په اړه د څېړنو ملاتړ وکړي. وویل چې د دې مشخصې قضیې په اړه څه نه شو ویلی ځکه پرې خبر نه دی، خو زیاته کړه واشنګټن بیا وویل چې په افغانستان کې له ښځو نجونو سره چلند د خواشینۍ وړ بولي. د امریکا لپاره په بخښنې سره د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیری او د افغان ښځو نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي په خپلو شبکو په جلا بیانونو کې د افغانو د افغان ښځې او فعالې بنفشي یعقوبي ته د زړورې ښځې د جایزې د ورکولو ستاینه کړې. کرن ډیکر چې د ښځو ویلي دي چې د ښځو معلولو افغانانو د ملاتړ په خاطر له اغلې یعقوبي څخه مننه کوي او رینا امیري بیا د هغې ستاینه کړې ده. یعقوبي د هغو ښځو په ډله کې ده چې پرون په سپینې ماڼۍ کې د ځانګړو مراسم په ترڅ کې د زړورو ښځو جایزه ترلاسه. د طالبانو حکومت په هیواد کې د نیالګي او کینول د کمپاین د فایل خبر ورکوي او وایي چې په تیر دوه کلونو کې میلیونونه نیالګي کینول شوې دي. بختر خبري ایجنسی چې طالبان یې درک کوي، نن د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت د سرپرست عطاولا او مری له قوله خبر ورکړی چې وایي تیر دوه کلونو کې د هیواد د سمسورتیا او ښکلا او د چاپیریال ساتنې په هدف دواتیا میلیونه نیالګي کینول شوې دي. په دې اړه شاید دغه نیالګي وروسته ساتنه کیږي او کنه د طالب حکومت چارواکو سندي ویلي. د حماس سختري زیډل وایي چې استازي د سولې د منځګړو د غوښتنې په اساس د اوربند موافقې په اړه د خبرو د دوام لپاره په قاهره کې پاتې کیږي. د ډله ایزو اروپایي ټولنو متحده ایالات د ترستي ډلې په توګه پیژني د څرګندونې د استعمال کوي چې د تیرو دوو ورځو په خبرو کې کوم پرمختګ نه دی شوی. په قاهره کې په روانو خبرو کې مرکچیان په غزه کې د څلوېښتو ورځو په مخه د اوربند ټینګولو لپاره هڅه کوي. او د امریکا پخواني ولسمشر ډونلډ ټرمپ تم ښودلې چې نن د سوپر سشنبې پورم د ولسمشرۍ د انتخاباتو په مهم پړاو کې خپل یوازینۍ سیالۍ نیکی هیلي ته قطع گذار ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د انتخاباتو سیالۍ او په مقدماتي پړاو کې نن په 15 ایالتونو کې رای اخیستلو لپاره مهمه ورځ ده.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د تاند څنګې یو بل خبرونه ته مول ازادي راډیو څخه هر کله کوم.
اول شخصا چې ګور نو زم سوچ راځم زه په آیات کرسی او په سورته زان دمو چې خدای ته ما دا یا به ته پورته ورسوې دوی سره مې مخامخ نه کې چی شی وکم څه وایا هغه څه زمانه خسر شوې دي.
د ژوند په بیلابیلو برخو کې د طالبانو لخوا پر ځوانانو محدودیتونو افغان ځوانان دومره پتن کړي چې خپل هیواد له زندان سره تشبیه کوي.
بې سرپوښه زندان دی. زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تور تمبو شاته وغورځوه او هغه زنداني شي. د ژوند شرایط سختول او بیزه پرویدات وزا کول دا خپل پدی معنا ده چې تی او ډیر لوی قشر یا آزاد زندان کې ساتي.
نن ام دا موضوع چیرو ملکی هم وکری در من اوتون کو ځوانان دی وهواد او ټولنې د ملا د تیر ارزښت لري لام دی عمل خو په پرمختلل هوادونو کې د دوی پر روزنه ډیره پنګونه کیږي د ژوند لپاره برخه کې اسانتیا ورته چمتو کیږي ل ځوان فکر او ځوان انرژي څخه د مثبت کارونو په کولو کې ګټه اخیستل کیږي خو په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبان حکومت پر دوی باندې د ژوند ساحه دومره تنگ کړي چې نور لار ورنه ورکه کړي ده د کابل اوسیدونکو څنګه چې د پانتون ماصله ووي نه یوازې دا چې اوسنی حاکم نظام لزده کړ منه کړي بلکې په ټولو هغو شخصي چارو کې مداخله کوي چې هغه یوازې په دې پورې اړه لري
نشي کولای چې خپل غږ پورته کړي ځکه دا محرم دی نه محرم دی باید غږ مو محرم شي مخ مو محرم شي ګرځېدل مو باید محرم شي بازار په اسانۍ نشي وتای محرم ځان سره راوړه محرم خلق بد کو مکی اس ضرورت کی ڈاکٹر تنا شتلا تا بیرون آزاد تش گرزی دے ول چھ جاب دے صحیح نہ دے ول دے سدا سے انجنوری فون سروس کا سپن روز کا سب زندانی و بیرون گرزی دل مون تا امن نہ دے جکن چھ مون داری گو اول شخص سن چھ گو نوزم سوچ رازم ز پ آیات کرسی و پو صورت ز دمو چھ خدا تہ ما دایا بے تک پور تو رسوی دی سر میں مقامت نہ کی تر دے ہا دپ چھ وتل لگ مو فکر آغا بان شو ارج دا بان شو تہ اپنا ورزش کو انسان صحت یعنی گٹ لری آغا خود ورزش یا د کلب استاد سڑی نو تن خزی وی کلب ترسی دو دروازہ بندی دو پو خزی بوی ول د کلب بند کو سنگارتن کو سڑیا نو د خوځو پال به او د سړیانو به لو ولې دا غوي بند کړه او کا د څه څه دوام وکړه زه باورې يم چې ډېرې انجونې به له لاسه ورکو ځکه ټول روحان ځان ټول ستړي دي ناهیلي دي ناهیلي یو ډول
دا یوازې نجونې نه دي چې د طالبانو حکومت یې ژوند ور تریخ کړی دی هلکان هم ورته ستونزې لري هغوی وایي چې د ویښتانو او ګیرې جوړول د دوی خپل شخصي کار دی خو نن سبا دا کار هم په خپله خوښه نشي کولی
په هفته کې دوه درې دفعې خامخا سلمانۍ ته تلم خپله ږیره به مې اصلاح کول ویښتان به مې اصلاح کول څه محدودیتونه نه وو نو اوس هم په سلمانۍ باندې محدودیتونه لګېدلي هم څوک ټیټ رتبه مامورین چې د دوی سره کار کوي هغوی نه پرېږدي چې خپله ږیرې اصلاح کړي او یا خپل ویښتان کې سټایل ووهي ننګرهار کې یو ملګری و زور سره خپل لاړم زه خو یعنی دلته ورسره کار کوم په دې خاطر باندې زما ګیره وه بل ملګري مې ګیره اصلاح کوله نو په دې وخت کې امر بالمعروف والا راغله هغه ملګری ته زما ډېرې بدې خبرې وکړې سلمانۍ والا یې بیا به م کړو وی م وهلو سلمانۍ ورته مهر الله کوم کړه نو که زیات څوک مجبور کی یا د واده مراسم یا بل شی څوک ګیره خپلې جوړې یا ویښتانو کې سټایل وهي یا خو یې ځان سره کورونو ته بیایي او یا عمل ته په خپلو سترګو لیدلی حال چې یو ورځ لاړم حمام ته حمام مې کولو یو نفر ته ګیره جوړوله ګیره کې ورته سټایل وهلو پس حمام کې کېوله او بیچاره په حمام کې ورته ګیره اصلاح کوله.
په افغانستان کې پر ځوان نسل باندې بې شمېره بندیزونه د دې سبب شوي چې ځوانان هېواد پرېږدي دوی که څومره هم له سختیو سره مخ کېږي کډوالۍ ته مخه کوي. افغان ژورنالیست میرویس زازای چې اوس له هېواد څخه بهر اوسېږي په دې اقله وایي
خپله دې ته زمینه برابروي چې هغه ځوانان له هېواده وتلو ته اړ کړي او دې ته اړ شي چې د خپلې کورنۍ او هېواد نه ووځي او هر څه پرېږدي. دې ته داسې هم ویلی شو چې په لویه کې یو بې سرپوخه زندان دی. زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تر میلو شاته تورو تمبو شاته وغورځوه او هغه زنداني شي. د ژوند شرایط سختول او بیزه پرویدات وزا کول دا خپل په دې معنا ده چې تی او ډیر لوی قشر یا آزاد زندان کې ساتي او دا خپل دا کار د دې سبب ګرځي چې ډیری ځوانان ژور خفګان اخته شي او هغه د ژوند څه پرمختګونه او هیلې تمې چې په خپل ژوند کې لري دوی نشي کولی هغو ته رسېدنه وکړي. اوس وخت کې په یوویشتمه پېړۍ کې دا هغه څه دي چې ځوانان پلوی لاس له هواد تختی ته برابری او دا په افغانستان د راتلونکي لپاره یو ډیر لوی ګواښ دی چې ورځ تر بلې له افغانستان کادرونه په بیلابیلو لارو له افغانستان د وتلو هڅه کوي. دا هغه زیان دی چې افغانستان به په ډیرو کلونو کې جبران نشي کړی. تاسو ته بهتر معلومه ده چې په افغانستان کې اوس مهال که چیرته حتی یو وزیر مقرریږي نو هغه باید له مدرسې فارغ واوسي، د مدرسې زده کړې کړي واوسي. که چیرې یو ځوان شپاړس کاله اتلس کاله زده کړې کړي د ماسټرۍ او لیسانس تر کچې زده کړې کوي، هغه بېکاره ګرځي. دا تر ټولو ستر لامل او د افغانستان د ځوانانو لپاره یوه لویه ستونزه ده. بله لویه ستونزه دا ده چې د دوی په شخصي ژوند کې مداخله کول، هغه په دې معنا چې نن دې دا جامې اغوستي، نن دې ږیره خریلې ده، نن دې ږیره لنډه کړې ده، نن دې ویښتان ښه نه دي جوړ کړي. دا په خپله یو ژور خفګان ده چې یو ځوان ښار کې په آزاده توګه تګ راتګ نشي کولی، په آزاده توګه ګرځېدلی نشي، هغه څه چې زړه غواړي شخصي ژوند په توګه ترسره کړي هغه نشي کولی. دا هغه قیدات دي چې ځوانان له هېواده تېښتې ته او ژور خفګان ته اړ کوي. ډېری په اوږدمهاله کې په ټوله نړۍ کې د هر هېواد د ملا ستنې، د ملا تیر او اساسي ستنې ځوانان دي. اساسي کاري قوه او فکري قوه ځوانان رامنځته کوي، له ځوانانو جوړیږي. نو که چیرې ځوانان د داسې یو چلند سره مخ وسي او په داسې کړنو باندې دې ته اړ کېږي چې هېواد پرېږدي، هغه ځوانان البته چې په دې تیرو شلو کلونو کې زده کړې کړي دي، روزل شوي دي، د وطن دپاره یو ځانګړی احساس لري او غواړي چې د وطن د آبادۍ لپاره کار وکړي، دوی چې داسې په جبري ډول باندې او په تدریجي توګه باندې تر فشار لاندې نیول کېږي او اړ کېږي دوی ته چې هېواد پرېږدي، دا په اوږدمهال کې د افغانستان له تور برخلیک سره مخ کوي. چې تر ډېره داسې هم ویلی شو چې د دې جبران به ناشونی وي.
لخوا د ځوانانو په ژوند کې مداخله، د دوی قانوني او شرعي حقونه ورناخستل، په ځوانانو کومې بدې اغیزې کوي او دا چې په اوس وخت کې دوی ته څه کول پکار دي؟ په یوې مارکه کې اورو چې د کابل د طبي پوهنتون د طب د پوهنځي د وروستي سمستر له محصلې عقلي سره شوې ده. نوموړی په پیل کې وایي
زیاتره دی هغه شیان دي چې اسلام کې حتی نشته، لکه پانتون بندېدل دا هېڅ اسلام کې نشته، یا د ارشګاه بندېدل صحیح دی، باید هر هغه څه د اسلام د نظره حدود وضع کړي وای چې څه ښه دي څه ښه نه دي، هر هغه څه چې د اسلام خلاف هغه یې بند کړي وای. یعنی اول باید خپل رول او خپل قواعد ټول ته تشریح کړي وای، ټول که بیا چا نه وای عملي کړي بعد هغه نه باید تصمیمونه نیولي وای. نو د ځوانانو دپاره هم همداسې کوم تغییرات لکه درشین اغوستل سړیانو دپاره، د اسلام د نظره هر هغه لباس چې عورت پټ کړي شرعي د لحاظ مشکل نه لري، دا کوم مشکل نشته. اسلام کړي جوړ شي تاسو همیش باید مثلا کالي واغوندئ. کله چې انسان اکاډمیک محیط ته ځي دا بل شی ده، هغلته دا لباس اغوستل هیڅ مشکل نشته. اما بیا هم یعنی د اسلام د نظره بخصوص هلکانو ته یعنی عورت پټ شي لباس لکه لوز لکه آزاد واوسیږي نور هیڅ مشکل نشته. نو دا قواعد وضع کول چې باید دا پتلون یا دا اکاډمیک لباس چې کوم مخکې و هغه وانه غوستل شي، داسې فکر کوم هسې په ځوانانو باندې فشار راوستل دي. دی چې نجونو ته کوم محدودیتونه وضع کړي دي، الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو، پوهېږو چې څه باید مخکې د جمهوریت دوره کې هم اکثریت نجونو دا اسلامي جامې مراعت کولې. نو اوس هم چې کوم نجونې اسلامي جامې مراعت کوي نو دکه کوم مشکل نشته. بل کوم خاص پرنټونه چې دی نظر لري یا د اسلام د نظر دا نه ده وضع شوی چې باید فقط تور رنګي جبر راوستل او هغه سره به د اسلام نوم ورکول، دا به ښه کار نه ده. پرنټون کې مثلا مخکې پتلون اغوسته یا به دریشي کوله، د اسلام نظر دا هیڅ مشکل نه لري. همداسې نجونو ته هغه چې کله خپل حجاب مراتوي او راتوي نه څرګندېږي، آزاد لوز کالي وي، نو هغه کې رنګ نه ده وضع شوی چې ته باید حتما تور رنګ استفاده کړې. نو که دا ټول محدودیتونه وضع بله.
دا باید د اسلام د نظر وسیړل شي. ګوره اسلام کې څه محدودیت ده هغه نه باید ډېر افراط ونه شي، ځکه چې افراط راوستل په څه کې باعث ده کېږي چې موږ اسلام په خپل ځای ډېر ښایسته دین ده، پوره دین ده، حق دین ده. نو موږ چې کله داسې افراطي کار نه کوو باعث ده کېږي چې انسانان یعنی بعضې خلک ځکه چې اسلام برک مکمل معلومات نه لري باعث ده کېږي چې اسلام نه زړه تور شي او باعث ده کېږي چې خپل هېواد پرېږدي. مهمترین شی اسلام کې جبر نشته. اول باید دوی وپوهل شي، د سنت مبارک دې ته معلومات ورکړل شي، د فرض مبارک دې ته معلومات ورکړل شي، بعد د هغه نه داسې یو تغییرات وذکر یا څوک سپړه وهل په یو څوک باندې مثلا بعضې اخار په منځ کې هغې ته به احترامي کول دا اسلام کې نه دي راغلي او هر څوک دا کار نشي کولی. دوی باید خاص کمیټه ولري، هر څه اول دوی باید پوه کړی شي چې څه چې اسلام کې راغلي څه نه دي راغلي.
بله، کله چې ځوانې نجونې بیرون ځي په دې وهل کېږي یا په دې بندې کېږي چې لباس دې سم نه ده یا یوازې راوتلې، څومره د ځوانانو په روحیه باندې بد تاثیر کوي؟
بالکل، لکه څنګه چې پوهېږي موږ افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، اسلامي سره یو ځای یو ډېر دروند فرهنګ لري. نو دغه خبره کله چې یو جلکۍ بیرون ته وځي او اکثرا کوم واکسینو ویډیو چې ما لیدلي اکثرا حجاب هم یعنی دوم مراد شوی، داسې حجاب نه ده چې د غو په سر دا باید زندان ته لاړه شي یا دا ووهل شي وټکول شي د ښار مینځ کې هغې ته به احترامي وشي. هر شی یو اصول لري که نه، د دې روحیه فوق العاده خرابېږي. افغاني ټولنه کې کله چې د یوې جلکۍ سره حتی د یو هلک سره نوم سره دا ذکر شي چې دا یو وارې زندان ته تللی یا دا په دو نوم زندان ته تللی چې دې حجاب نه مراد کړی که نه، دا خپله دې ته یو پیغور جوړېږي. هغه داسې یو ټولنه کې لکه افغانستان، نو دا به د هغې په روحیه په هر څه باندې ډېر تاثیر وکړي. هر څه نه مخکې باید دی اول لکه ښودنې وکړي، دوی ته باید وښودل شي ارزښتونه څه دي، یعنی عمومي معلومات اول فوق العاده باید دی شي، بعد د هغه نه داسې یو کارونه وشي. داسې نه چې یوه جلکۍ د ده په خاطر چې حجاب نه ده مراد کړی رنجر کې کېنول شي. رنجر هغه خلک د پاره ده چې مثلا غیر اخلاقي غیر قانوني یو داسې یو کار وکړي.
که چیرې دغه محدودیتونه په ځوانانو باندې د اوسني حاکم نظام لخوا همداسې دوام وکړه لکه څنګه چې په مرکه کې یاد شول چې دوی په مکتب بندیز ده، په بیرون تګ راتګ بندیز ده، د هلکانو په شخصي چارو کې مداخله ده، مثلا دا واغونده او دا ماغونده او ګیره داسې پرېږده او وېښتاناسې پرېږده، همداسې نجونو باندې رنګارنګ بندیزونه، دا که همداسې دوام وکاندي دا به په ځوان نسل باندې چې د هېواد راتلونکی دی څومره زیات منفي اثر وکړه؟ که هغه مهم ټکی راته ووایي.
د انسان فطرت دسته چې جبر کله چې راشي، کله چې یو کار په یو زور کوي هغه ورته داسې ښکاري چې یعنې هغه فطرت دسته چې نه غواړي هغه قبول کړي. نو کله چې داسې مجبوریتونه او دومره په یو دفعي سره او دومره قوانین تغییرېږي، یعنی باعث ده کېږي د ټول ځوانان که نجونې دي که هلکان دي د اجتماع نه زړه تور شي، د خپل فرهنګ نه زړه تور شي، د خپل هېواد نه زړه تور شي. لکه جریان چې لري باعث ده کېږي زموږ د ځوان فکرونه هغه د جامعې مغز چې موږ ورته وایو هغه ټول د هېواد نه لاړ شي. که دوی دا محدودیتونه وضع کوي نو اول به مهم دا وي چې لکه ورو ورو وځي کې هغه څه چې اسلام کې راغلي هغه وځي کې. اسلام کې هیڅ کله نه درغلی څو وانه مړ چې تحصیل دروازې دې بند شي. اسلام کې دا نه درغلی چې هلک دې حتما مثلا اوږده کالي واغوندي یا دې حتما یعنی هغه د مونږ کوم فرهنګي لباس سوده یا د عربان فرهنګي لباس سوده هغه واغوندي. اسلام تنگ دین نه ده، یا همداسې نجونو ته نه ده وضعه شوي چې دی حتما تور رنګ واغوندي یا دی حتما کله چې حجاب مراعت کړي او رنګ پټه شي. اسلام دا وغواړي، اسلام نه غواړي چې ته مثلا هماغه تور حجاب کوی شي چې په ده طریقه واغوستل شي چې اوره یعنې پټه نه شي. همداسې هلکانو ته نو بهتره دا ده چې کله دا محدودیتونه وضع کېږي اول د اسلام د نظر ښه وڅېړل شي، دا بیا وضع شي، بعد د هغه نه ورو ورو وضع شي، پوه کړل شي که تطبیقي که دا قانون تطبیقېږي. مسلمانان موږ اسلام ته احترام لرو، دا قوانین د داسې تطبیق شي چې چاته پکې بی احترامي ونه شي. کله چې چاته بی احترامي ونه شي، ځوانان د سړک په سر ونه وهل شي، ځوانان د سړک په سر په هغې باندې مثلا باعث دی چې یو نیم سل نفره ولاړ وي د ښار منځ کې ووهل شي، وټکل شي، جلکۍ د دې وخت کې دا په رنجر کې کېنول شي. نو دا څه دي چې ځوانان د دې هېواد نه زړه توروي. اسلام نه حتی کولی شو چې زړه تور کړي، باوجود چې اسلام تر
ټول خسته دین د حق دین ده، نو دا هر هغه څه دي چې باید د دې چې د اجتماع هر څه نه لري پات شي.
بله، یو خدای مسله ده چې د ځوانانو زړه توریږي، هغه کوم چې امکانات لري وطن پرېږدي جبل اخواته، ځینې به د دې چې دوی امکانات نه لري چې وطن پرېږدي، لرواني اړخ نه دغلته دغه ځوانان څومره ځپل کیږي؟
کله چې موږ د رواني مرزونو برخه صحبت کوو، د طب لحاظ لکه ډیپریشن، د انزایټي، د استراب چې موږ ورته وایو، یا انزوا چې کله د اجتماع نه بیلیږي، د دې ټولو علتونه کله چې موږ شروع کوو اجتماع یا فامیل نه شروع کیږي. نو کله چې د انسان هغه فامیلي محیط او اجتماع راحت نه، انسان د هغه څه د صحت لحاظ، یعنی کله چې موږ د ویچو د لحاظ صحت تعریفو، صحت هغه حالت چې انسان د عصبي لحاظ یا فزیکی لحاظ او اجتماع لحاظ د روغ اوسیږي. نو کله چې موږ اجتماع ناروغ ولرو، نو باید چې د انسان ذهن ناارام شي. نو کله چې ذهن ناارام شي، اجتماع ناروغ شي، نو باید چې د انسان ټول ناروغ اوسیږي. نو کله چې موږ ناروغ اجتماع ولرو، نو څنګه به موږ سخته ورکو؟ نو د څه تغیرات، د فشار راوستل هغه په ناسمه توګه، په جبري توګه، یعنی بدون د دې چې دته او په حل شي ارزښت وباره کې، یعنی بعضی پنځونه چې رښتیا دي، بس پنځونه چې رښتیا هم د اسلام د لحاظ باید هغه عملي شي. نو کله چې په دې باندې د څه جبر او اکراه او د خشونت څخه کار اخیستل کیږي، باید د دې کې د مختلفه ناروغیان او د خلکو ته پیدا شي، د ځوانانو، بخصوص ځوانانو ته پیدا شي. د ځوانۍ دوره د ستوره چې انسان پکې کافی تجربه نه لري، کافی انرژي لري، خو نه پوهیږي څه رقم استفاده کی. نو کله چې د څه عوامل او د څه مشکلات سره مخامخ کیږي، باید د دې تمرکز کم شي، د دې هغه اجتماع سره کوم روابط یې هغه کم شي. نو کله چې یو تمرکز د چا کم شو په دغه تحصیلي او په دغه تعلیمي دوره کې، چې د دې تمرکز کم شي، باید د دې کې چې د خپل درسونه هر څه نشاته پات شي. نو کله چې یو شاګرد د خپل درس نشاته پات شي، باید د دې کې زمينه هر شي ته فراهم شي، چې هغه څه مختلف جرمونه دی کوي شي، مختلف کارونه دی کوي شي، احتیاط مخه راوړي شي، ځکه چې ډیپریشن یا هغه استراب چې کله رامنځته کیږي، دا نفر غواړي اجتماع نه لري شي، غواړي د خپل درد او د مشکلات کم کی. نو د غوت په افغانستان کې لکه څنګه چې په دا سره د بدبختانه چې په اسانه توګه دی پیدا کوي شي، دا د وایس کې چې د زمينه احتیاط فراهم کی او خپل اجتماع ته ډېر مشکلات رامنځته کوي.
بله، که په دې خبرې وکړي راته چې په دغه وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دي چې دوی ځان له دغه ستونزو نه، چې تاسو په خپل خبرو کې یاد کړه، وګوري ترغه وخت ته حالت سمیږي.
په سنۍ دوره کې لکه فکر کوم بهترین کار به دا وي چې د دې محیط سره، د دې شرایط سره ځان سازگار کی. نو بعض قوانین دی، قانون چې دی، یعنی د هغه مراد کول سخت نه دي د انسانان لپاره. اکثرا قوانین چې وضع کړي هغه د اسلام نظر هم رغوي. نو په کار دا چې د اوسنی وضعیت کې تر حد ممکنه لکه د الکان ته کوم څه ویل شوي دي هغه مراد کړي، همداسې نجونو ته. نو کله چې دا مراد کړي، نو فکر کوم دا مشکلات چې پس ته راځي د هغو څخه به حداقل جلوګیري وکړي. یعنی اوسنی حالت کې زه فکر کوم تمرکز ساتل، شرایط سره تطابق کول، خپل وخت نه ضایع کول، دا بهترین شی اوسېږي. ځکه چې که دوی وغواړي د وخت کې سرغړونه وکړي یا وغواړي چې مراعات نه کړي، نو د اوسني مشکلات نه لا ډېرې ستونزې دي ته کېدای شي چې جوړ شي. نو اوسني حالت کې په کومو شرایطو چې امکان شته، د اجتماع د نظره مشکل نه لري، د فرهنګ د نظره مشکل نه لري، نو هغې که دا عملي کړي، دا بهترین کار اوسېږي اوسنی شرایطو کې. اما بعضې مسایل دي چې هغه دپاره مثلا سر کېښودل، فکر کوم دا به بېعدالتي اوسېږي. لکه اوسنی حالت چې زمونږ زمونږ پوهنتون نشته، تحصیلي مرکزونه ټول تړل شوي دي، د حالت سره ځان تسلیمول دا به یو رقم خپل حق مثلا بې انصافي اوسېږي. نو دته تر حد ممکن چې مبارزه امکان لري، باید مونږ ټول هم هلکان هم نجونې باید مبارزه وکړو چې تحصیل له دروازې مونږ ته خلاص شي. ته کومه چې امکان لري، که هغه سوشل میډیا ده، که هغه خپله فزیکي مقالې لیکل دي، هر هغه څه چې باید شي د خلکو ذهنونه تغییر شي، نو دا بهترین کاری.
بله، په آخر کې اوسني نظام ته به د تاسو پیغام څه وي چې کله یو څوک په یو ملت باندې حاکمیت کوي، څه ډول یو حاکمیت ولري چې ټول آرام ژوند ولري؟
بهترین نظام هغه نظام ده چې عدالت ولري. او کله چې په یو نظام کې عدالت نه وي، هغه خدای پاک له منځه وړي. نو
عدالت، مینا، شفقت نظام د پاره ډیر مهمه ده چې خپل هغه څوک چې د دې د لاس لاندې د پاغې باندې عملي کړي. نو اوسني نظام ته هر هغه څه چې دی کوي، هر هغه یعنی بهترین مهمترین کار چې اول باید دی وکړي، باید خلق درک کړي نظر د خلکو ته، یعنی یو دفعه دومره تغییرات راوستل بیا بیرته عملي کول دا یو شاید مثلا دته مونږ د کلچر شاک ورته وایو. یعنی کله چې دی یو دفعه تغییر راولي نو یو دفعه منل خلکو دپاره سخته ده. نو کله چې خلک نه مني یا کوم داسې یو قصه کېږي مثلا یو جرګه ایجاب د امارات کړي یا هلک ګیره ني هغې سره د ډېر په مهرباني برخورد کړي د خشونت نه کار اخیستل نو دا به ډېرې بدې پایلې ولري.
ډېره زیاته مننه، تا ژوندي سلامت اوسئ.
هیله کوم، هیله کوم.
درنو دوستانو، دا وادي دی اونې د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کی چی است الله مومال او ملګری.
شپ دو